ستړي مسي وخت د ګرمي ټولس په جسوي د نن د خالي ورځ د 2015 کال د جولای 16 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسراغ مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه سات خبرونو په یو بل خبري کړي کې هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان او هند اړیکو، د شنګهای کانفرنس، افغانستان، قبایلي سیمو، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو په پیل کې به وار وار کوئ اسرار علی مومن ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان او هند سلا شول چې د دواړو هیوادونو د خامی امنیت سلاکاران به په نوي ډیلی کې د ترګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. او د یونان پارلمان د حکومت د هغو نویو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره دریمه قرضه ورکوي. اوس خبرونو تفصیل. پاکستان او هند سلا شول چې د دواړو هیوادونو د قومي امنیت سلاکاران به په نوي ډیلی کې د ترګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند د بنو چارو سکتر پرون وروستو له هغو وکړ چې د جمعې په ورځ په روس کې د شنګهای همکارۍ سازمان د سرمشریزې غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړي. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې په ممبئی کې د 2008 کال د ترګرۍ حملې د مقدمې تیزول لپاره به له یو بل سره مرسته وکړي. هند دغه حملې تور په پاکستاني وسلوالو لګوي او حمله دې کبله دواړه هیوادونو ترمنځ له ډېر وخت راهیسې اړیکې خرابې دي. د هند بنو چارو سکتر زیاته کړه چې وزیر اعظم مودي 2018 کال کې په پاکستان کې د جنوب ایشیا د هیوادونو د سرمشریزې غونډې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بلنه هم منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. بلخوا د روس ولسمشر هم ویلي دي چې په روایتي توګه ماسکو اسلام آباد خپلمنځي ښې او ګټورې اړیکې لري. پرون د روس په وفا ښار کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات په شروع کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل نوموړی وایي دا ډیره د تشویق خبره ده چې په دې وروستیو کلونو کې زموږ اړیکې ډیرې ښې شوې دي او پاکستان غواړي چې له روس سره خپل اړیکې لا نورې ښې کړي. موږ له روس سره د کاروبار، دفاع، انفراسټرکچر، توانایي، کلتور او په نورو څانګو کې څو کونجه اړیکې غواړو. بلخوا پر دې مخه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي دي چې د دوی د بانو چارو په پالیسۍ کې پاکستان مهم ځای لري او د دوی اړیکې د ملګرتیا پر اساس ولاړ دي. پاکستان ته د شنګهای تعاون تنظیم مستقل غړیتوب هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازو وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې. ویلي دي چې افغانستان د ترګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د روس په اوفا کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزې په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه او په افغانستان کې دایمي سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو هڅو یې ټینګار وکړ. ښاغلي غنی پرون د شنګهای همکارۍ د ټولنې سرمشریزي ته په وینا کې وویل ترګر د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي او نوموړي د دې ګواښ په له منځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. نوموړی وایي موږ له چین، روس او هند سره چې د سیمې اقتصادي او سیاسي قوتونه دي پر همکارۍ حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د ترګرۍ او هم د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخو کې ګډ کار وکړو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو 13 اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې وکړې. د ترکیې مرستندویه سرمیشت ټولنې یا ریډ کرسنت سوسایټي د شمالي وزستان بې کوره کړل شو کډوالو ته خوراکي مرستې ورکړې. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې شاوخوا زرو کورنیو ته ورکړل شوې دي. د پاکستان د سرمیشت ټولنې د قبایلي سیمو مشر اکرام الله جان کوکی خیل پرون مشر دې ته وویل د یا سازمان دغه مرستې به جاري وي او د په خبره دوی د قبایلي سیمو لپاره نور هم پرمختیایي پروګرامونه لري. په شمالي وزستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د شروع شوو ضرب عذب پوځي عملیاتو له کبله سباندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د یونان پارلمان د حکومت د هغو نویو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره دریمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د هیواد د وتلو مخنیوی وشي. په نو وړاندیزونو کې د پینشن په پلان کې اصلاحات او د مالیو زیاتول چې د وزیراعظم الکسیس سیپراس په غوښتنه په شوې ټولپوښتنه کې د خلکو لخوا رد شول شامل دي. ټاکل شوی چې نن به د یورو کاروونکو په سیمه کې د شاملو هیوادونو د مالیې وزیران هم د دې وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا پوځ پرون ماښام ویل دوی او ملاتړو یې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر اهدافو شپاړسوی بریدونه کړي. په عراق کې د بایجه، فلوجا، حبیبه، حدیثه، مخمور، موسل او ځنه نور ښارونو کې د داعش ډلې پر اهدافو بمباري شوي. په شام کې بیا نړیوال اطلاف د الحسکا، حلب، رقه، عین عیسا، کوبانی او نور ښارونو کې د داعش مرکزونه بمباري کړي دي. په عین حال کې په یمن کې د مشکوکه بې پیلټه امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده ډلې څلور غړي وژل شوي دي. په یمن کې د یو نوي اوربند تر اعلانېدو یوه ساعت وروسته د سعودي عرب په مشرۍ سیمه ییز اطلاف په یمن کې د سنا او طاووس په ښارونو کې هوایي بمباري کړي. چارواکي وایي چې په دې ځایونو کې ځمکنۍ جګړې هم روانې دي. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل شوی دی له تېرې نیمې شپې راهیسې پیل شوی او ټاکل شوی چې د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه پورې دوام وکړي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ دا مهال په روان ورځني میچ کې کوربه هیواد سریلانکا 155 رنزونه جوړ کړی دي او همداراز د سلورو وکټو په تاوان 155 رنزونه جوړ کړی دي او دی 15 اورونه لوبولې دي. په دمبوله کې روان د 15 ورځنیو میچونو په دې سیریز کې لومړی میچ کې پاکستان ټاس وګټو، لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا اوس د مهال د مشال خبرونه.
د خبرونو مول اسرار عالم مومند واوریدل. په دې روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان او هند یو ځل بیا د خبرو اترو په پیلولو سره سلا سوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګهای سرمشریز ته ویلي چې ترګر له افغانستان سره هیڅ ډول سیاسي ستونزه نه لري، بلکې دوی د سیمې د غیر مستحکمه کولو ډیزاین لري.
These are people who do not have a political problem with us, the government of Afghanistan. They have a design to destabilize our region.
د فاټا د سینیټرانو په مرسته د اسلام آباد د بلدیتي انتخاباتو ترمیمي قانون له سینیټا منظور سو، خو دوی په خپله د خپلې سیمې لپاره قانون نسي جوړولای. څنګه احساسوي؟
د فاټا پارلیمنټیرین اوس پر هیڅ سټېټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنټیرین رول د قبایلو لپاره هیڅ دی.
د ترګریز د پاکستان د ملي تګلارې څه د پاسه شپږ میاشتې سوي، خو آیا دغې تګلارې له تمې سره سم لاسته راوړنې درلودلې؟ د دې پالیسي یو جوړونکی
یقیناً اس رفتار سے تو نہیں ہو رہا،
پر اختیار ہم پہا رفتار نہیں کی گی پکومہ طریقہ چھے پلان شوی ہوا.
دا ایران او دا شنگھائی دا کانفرنس دا پاڑا بانی نور رپورٹر نم لرو دا مشالی دو سرو سے. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان او هند د دوارخیزه ستونزو په پرامن توګه پر حل کولو سره سلا سوي دي. د وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره جلالي دلی او د دفاع توانایي ترګري په ضد مرسته او تجارت زیاتول په ګډون مختلفو څنګه کې مرسته او تعلقات ته په ود ورکولو خبرې کړې دي. دا هر څه پرون د جمعې پر ورځ په روس کې د شنګهای تعاون تنظیم د غونډې پر مهال وسوه. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تاون تنظیم دورزنه سرمشریزه پایتور رسیده چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب او د ایران او افغانستان په ګډون ځینې نور ملکونو ته د مبصر درجه ورکړې شو. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ولیدل. تر یوې غنټې روان ملاقات کې د دواړو خيزه مسلو په پرمنحل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور شو. دې دوران نواز شریف نریندر مودی ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکو د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه، کومه چې هغه ومنله. د غونډې وروسته یو پنځه نکاتي اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې د ممبئی پیښو پلټنو، پوځي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر، د ماهیګیر قیدیانو په تبادله او د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوی دی. د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نه سربیره وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وویل چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دارنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان روس سره ګڼ اړخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي سانګو کې مرستې په سر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. دې دوران تیر ورځو کې د پاکستان په مری کې شوې د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دې نه وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ییزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او وی ویل دې سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولی شي. د دې وینا وه د سیمه ییز امن او استحکام لپاره ټولو ملکونو لا د انتها پسندۍ، ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریک کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادني ذخیرو نه په خشان فائدې پورته کولو ضرورت دی او دې لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضائي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې د پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم دواړو له یو بل سره لیدلي او د خبرو اترو د پیلولو هوډ څرګند کړی. په پاکستان او هند کې کارپوهان د دوی دواړو ترمنځ ملاقات ستاینه کوي خو ځینې اندېښنې هم لري. دا چې د اندېښنې او ستاینه څنګه ده، ګولای اس په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره د جمعې په ورځ په داسې حال کې ملاقات کړې چې په دې روسو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي په سنډو کې په شوې ملاقات کې دواړو مشرانو په دې سلا شوې چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمہواري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړې ده. د ملاقات وروسته په مشترکه اعلامیه کې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتۍ سلاکاران به په نوی ډیلی کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوي ګامونه پورته کوي. په نوی ډیلی کې د دفاعي چارو پوه پراوین سوامی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
بھارت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر 26 میں بریدون ورستا تر ټولو لوی مسئله د تره غریدا په تیر یو نیم کال کې د اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی. نو په راتلونکو وختونو کې څه لوی پیښې رامنځته کیدای شي او حالات خرابېدای شي. که څه هم د ممبئی تر بریدون ورستا پاکستان میشته اورپکو ډلو لوی کاروایان نه دي کړی خو هند اندېښمن دی. دویم، د کشمیر د کنټرول پر کرخه حالات کړکېچن شوي دي او په تیرو دوو کلونو کې دراندازی هم زیاته شوې ده. نو هند په دې حالاتو فکرمند دی.
پراوین سوامی زیاته کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه وو چې داسې حالات جوړ نه کړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا ده چې پاکستان ولی کې کشمیر قضیه ده، بل د پاکستان دا خیال دی چې افغانستان کې دنه هند چې دی هغه کوشش کوي چې دونه اثرو سوخ پیدا کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال کړی شي. پاکستان دا نه غواړي چې افغان چې دی ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکه پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دواړو هیوادونو مشران غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي. نو په دې مخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي خو روس ورته شرط یې خو دی وو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیات دي او سیاسي مسلو په اړه سندي ویل شوی. سوامی زیات کړه
سیکیورٹی کې هی مسلې بھارت کې من میں سب سے آگے ہیں
په هند کې د امنیت مسالې تر ټولو زیات دي دلته په هند کې د سیاسي او اقتصادي مسلو په اړه دا یو سوچ دی چې په دې کې به پرمختګ په کلا رکیږي او زیات فکرمند هم ندي خو کچېری یو لوی پیښه رامنځته کیږي نو وزیر اعظم لپاره به مشکل وي ځکه نوې ډیلی په امنیت زیاته توجه ورکړې ده
په پاکستان کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ د ملاقات ستاینه کوي او دا نظر لري چې د نورو وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پرې باسي
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د کېدونکو بلدیتي انتخاباتو لپاره 13 ورځې یو ترمیمي بل منظور کړی وو دا قانون نه منظورېدی خو د قبایلي سیمو د سینټرانو په مرسته منظور کړل شو خو له دې سره دا پوښتنه هم راپورته شوه چې د پارټا پارلماني غړي خو د دې هېواد د نورو برخو لپاره قانون جوړولی سي خو په خپله د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولی هم په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ جوړ کړی دی
اسلام آباد کې د زیارت پورس د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان لخوا په سینټ کې د اسلام آباد د بلدیاتي انتخاباتو په حواله ترمیمي بل وړاندې کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد وکړل شي په دې موخه د بل په مخالفت کې یو ویش اوټونه راغلل چې لکه بلې د حکومتي غړو سره د بل د نه پاس کېدو فکر پیدا شو د کومې رستو چې دوی د فاټا سینیټرانو ته خواست وکړو چې د بل په حق کې دي اوټونه ورکړي کله چې د فاټا سینیټرانو په اوټونو کې برخه واغسته نو د بل په حق کې درویش اوټونه راغلل او دا شان دا بل منظور کړی شو که څه هم د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د ټول پاکستان لپاره په سینټ او قومي اسمبلی کې په قانون سازي کې برخه اغسته شي او د فاټنه د منتخب کېدو باوجود هم د قبایلي سیمو لپاره قانون سازي نشي کولای کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د خیبر ایجنسی نه د سینټر تاج محمد افریدی پر وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ډیره د بدمرغي خبره ده خو دوی هلې ځلې شروع کړې دي او ډیر زر به دوی ته د اختیارات ورکړل شي نو موري زیاته کړه
کوشش روان دی ریفارم په شکل کې روان دی چې موږ د فاټا په اړه کې د فاټا په روایت په مطابق آئین کې چینجز در په راول لپاره موږ ټول کوشش کې لګي امید دی په دا دوه دی کاله کې موږ په ترم کې په خپل پاس زموږ د فاټا کونسل په شکل کې جوړ شي مدا اختیارات به موږ ته ملال شي عوام ته او عوامي شکل باندې پارلیمنت راځي لکه څنګه په آزاد کشمیر کې راځي په دا شکل کې فاټا کې به په لوکل ګورنمنت شکل کې به الیکشن کیږي په هغه کې به موږ کې قانون سازي
همدا شان چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټانا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وی
د فاټا پارلیمنټیرین اوسه پر هیڅ سټیټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنټیرین رول د قبایل لپاره هیڅ دی سره کم از کم د ترشی دو درو میاشتو کې زمونږه تقریبا یو پیندش پک میټینګونه وشولو په هغه کې چې کوم گورنر اوس ریفارم کمیټي جوړه ده هغه سره موږ میټینګونه وشو ریفارم منسټر والا سره میټینګونه وشو او نیکسټ میټینګ څه کوم نه ان شاء الله موږ دا خواهش ظاهر کړی دی چې موږ به مطلب لري چې د فوج والا سره میټینګونه کوو
په دې کې قانوني ستونزې څه دي او د دې حل څه دی کله چې مشال ریډیو په دې حواله د فټا لایرز فورم نمشر او د قانوني چارو تجزیه کار اجاز مومن نو پوښتل نو هغه وي
دا د دې ډایرکټ تعلق څه کم دی دا د فاندامنٹل رائټس بنیادی حقوق سره دی او په دې کې ذمہ داری د پارلیمنٹیرین جوړیږي او په دې کې ذمہ داری د پاکستان د های سپیریئر جوډیشری جوړیږي اوس کله د یو ملک آئینه یو آرټیکل د بل آرټیکل وایلیشن کوي نو پارلیمنت ته پکار دی چې هغه سو پورې د فاټا په حواله سره ترمیم نوي کړي چې کوم بل سینټ پاس کو او کوم بل اوس موږ تیارو او پارلیمنت ته وړاندې کوو چې دا بل یقینا به د ترمیم مشي سیکس په کلاس 7 کې او د قانوني اختیارات او قبایلو په پارلیمنټیرین چې کوم دي چې دوی ته په قانون سازي کې اختیارات ورکړي
یاد دي چې تیر وختونو کې هم وخت په وخت د قبایلی سیمو وکیلانو سپین روبو او سیاستوالو له حکومت د آرټیکل 228 د خاتمه غوښتنه کړې ده چې تر مخه به ټول اختیارات د پاکستان د صدر نه اولسي نمائندګانو ته منتقل شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
نړیوال مرستندوی سازمان سری میاشتې د وزیرستان بې کوره کړه سو کسانو ته خوراکي مرستې ورکړې دي. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې په شاوخوا زر کورنۍ کې وویشل سوې. سازمان وایي د ژوند په نورو برخو کې به هم مرستې ورکوي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان ریډ کرسنٹ سوسائٹی فار ٹا چیئرمین اکرام اللہ جان کو کی خیل پوینا د ترکیش ریډ کرسنٹ سوسائٹی په مدد دغه مرستې با جاری وی او نور هم دغه شان پروګرامونه لري. د شمالی وزیرستان یو کډوال سلام خان دغل تامشال ریډیو ته وویل نور مرستندوی ادارې هم دغه شان د کډوالو مرسته وکړي او خصوصي ډول د کډوالو په صحت او تعلیم توجه پکار ده.
چې کوم د ترکی ریډ کرسنٹ ولا چې کوم رغلی دي دا نن کوم مدد وکړلو مز د نره ادارې ته د اپیل کی چې تو دې نه نقل وای سک خپل نه پېږی دلته خلک ولټا رنگ ورکولو چې داده نو شریف تی داسې یو مز نه نو شریف پر اصلي دلی دي مز آئنده ده دنا دا ګیلامه دو کیه میرا بنی دا وشی دلتا خلی دانا دو چه خوروک تا میر دلتا صحات تا تعلیم دا دی میرا بنی دا وشی میر سر دا بدیشا مدات کو و دے حل کے دا ستا وجو ورکر شی لکا کل دا تعلیم دا صحات تا.
ناصر خان وائی ترکیش ریڈ کرسنٹ سوسائٹی پشان نور مرستندو یا ادارے ہم چپ کڈوالو کار کڑی عملی گام واخلی
نمشتا دا امداد ترغلا دا ترکیه در آبنا و میز پدا بند دیر پاسی و پچار دو چنیر این جیو ہے میز تر دا غینا مناتا ونو کو و کڈوال تساق ضرورات ہے شپی میز چکی میں انٹری اکڑو کم خالق میں پا غاشا ولی دل کشی پلس ہے آدوی خالق تا دیر تکلیف ہوئے دے رسن دے ملاوالے.
دا پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی فاٹا چیئرمین اکرام الله جان کو کې خیل مشال ته وویل د کډوالو مرستو لپاره دوی د ترکیش ریډ کرسنټ او نورو ادارو په مرسته ډېر پروګرامونه په پام کې نیولي.
ترکیش ریډ کرسنټ د طرفه دی دغه ته مونږ اپیل کړی وو د فاټا د کډوالو د پاره دو د زرو د فیملیانو پیکیج مونږ ته د روژو د پاره راکړو. دلته ترکیان اردو زمونږه را سره موجود دي. دلته اوه سوه کډوالو ته مونږ د فوډ پیکیج ورکوو. انشاءالله مونږ نور هم پروګرامونه شته لکه د فاټا ځوانانو د پاره ټریننګ پروګرامونه خو زمونږ هر وخت جاری وي. اوس مونږ د فاټا د سلو د فوټبال ټیمونو د مرستې پروګرام شروع کوو د یتیمانو د پاره د کونډو د پاره د رنځورو د پاره ان شاء الله پروګرامونه شروع کوو. سپیډ ایجوکیشن د فاټا کې مونږ شروع کوو.
د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیاتو په وجه لس لکه خلک بې کوره شوي چې د مرستندویا ادارو نه د مرستو غوښتنه کړي. دوی وایي د کډوالو په صحت تعلیم او ځوانانو ماشومانو باندې خصوصي پاملرنه پکار دی چې دې لپاره د دولت تر څنګ مرستندویا ادارې هم عملي کار پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال پنوم پودی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ.
ہلو
مشال ریڈیو
السلام علیکم
دا مشال
ریڈیو
00 02 22 11 22 پندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په باجوړ ایجنسی کې به د پاسپورت دفتر خلاصوي. د نورو قبایلي سیمو په څیر د باجوړ ایجنسی هم په سرګونو کسان په بارنی هیوادونو کې کار کوي. د دې ځای خلک وایي اوس مهال د پاسپورت دفتر نشتوالی لواجې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د شنواز ترکزی رپورټ اورو.
دا طالب وسلوالو د شتون او وروستو د عسکري اپریشن په دوران د پاسپورت جوړولو اداره له باجوړ نه سواد ته وړل شو. باجوړ ایجنسی اولس با د سوات کانجو سیمې ته د پاسپورټ جوړولو لپاره ورتلل. ولی بیا دغه دفتر تی مرګری کوزه دیر ته انتقال شو چې بیا هم د باجوړ ایجنسی ولس وای چې په کار ده دغه دفتر باجوړ ته واپس راوړی شي. څو ورځې وړاندې وفاقي وزیر سیفران قادر بلوچ ویلي هم وو چې په خیبر پختونخوا کې به درې اویا نوي د پاسپورټ دفتر پرانستلی شي چې پکې شل دفتر به سږ کال او بقایا دفتر به را روان کال ته پرانستلی شي. نو هغه دا هم ویلو چې په باجوړ ایجنسی کې په پاسپورټ دفتر جوړولو باندې هم غور روان دی. نو په دغه اعلان د باجوړ ایجنسی قادر خان ډیر خوشاله وو او مشال رډیو ته وویل
چې پاسپورټ د دفتر ډیر ضرورت دی او د امن تاسو په دې امن خبره ده. نو په باجوړ ایجنسی کې شکر الحمدلله امن اوس بالکل برابر دی، امن راغلی دی. د ملک په نورو حصو کې څنګه صورتحال ده؟ دغه شان د امن صورتحال په باجوړ کې برقرار دی.
د باجوړ ایجنسی د ولس پوینه چې کله نه عسکري اپریشن شروع شوی په سیمه کې روزګارونه په نیمه پاتې شوی. خلک د مزدوریانو لپاره بهرنیو هیوادونو ته روان دي چې ورله د پاسپورټ د نږدې دفتر ضرورت زیات دی. یو مشر وای
مخکې به کراچۍ لاهور پینډۍ دې ته تو سرو راوي سعودي ته ځو دوبۍ ته ځو چې ګورو بس دا 10 15 20 کسان په لسم او شلم ورځ باندې یو ګروپ دی روان. ځینو خلک دلته د کاروبارونو نه ډېر خراب شوی دی او خلک ډېر زیات کوشش د دغه لپاره کوي.
او برهان الدین نه مې وپوښتل چې د تیمرګري پاسپورټ دفتر له باجوړ ایجنسۍ نه ډېر لرې دی، نو که خپل مشکلات راته ووایه.
مخکې نه لاړ شي هلته شپه وکړي، چا رشته دار وکړه، یا هوټل کې شپه وکړي، یا جومات کې شپه وکړي. نو بیا سهار زیات تا نمبر کې ولاړی اوس کو سیستم د چیرې چې خلک قطارونو کې ولاړی، نو کو بیا تا نمبر ملاو نشي بلش پم پراشي بلم پراشي د شي چې ځنې کسانی دوه درې څلور او پی پورې ټیم متال ته تیرې او تنا چې کې چې ښاغی دلته د بار خلک بار تر روان دي مزدورو لږي.
په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د هغه پخوانی دفتر ودانی لا هم ولاړ ده، خو اولس وای حکومت د خامخه د دغه دفتر سامانونه او عمله واپس باجوړ ته راولي چې د هغوی مشکل ختم شي. شانواز ترغزی، مشاغان ریډیو، محمد ایجنسی.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 7:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په سخت دریځ اډرو د بندیزونو باوجود په نورو نمونو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په مقاله کې راغلي که چیرې حکومت په رښتیا د ترګري خلاف عملیات کول غواړي، نو د دغه چان ورپکو ډلو خلاف کاروایی دی وکړي. د مقالې نورې برخې له ګلایا ساورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د ورپکیتوب تر شا مهمو وجوهاتو کې یو دا هم کېدلی شي چې حکومت د سخت دریځ ډلو په اړه په اندېښنو سترګې پټې کړې وي. د پاکستان د ریاست او سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سینټ ته وینا د دې خبرې سمه عکاسي کوي. ورسپانه د قادر بلوچ په حواله کې چې د جماعت دعوه او لشکري طیبه ترمنځ د رابطو یا تړاو هیڅ ثبوتونه نشته، نو ځکه د دغه ډلو خلاف کاروایی نشي کولی. ورسپانه زیاتوي چې د نوموړي بیان نښکاري چې دوی هم د فوج په شان د ښو او بدو ورپکو پالیسي خپره کړې ده. ورسپانه کې که څه هم وفاقي وزیر تر اوسه پورې پاخه ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي او د جماعت دعوه مشر حافظ سعید هم د رابطو انکار کوي، خو په حقیقت کې جماعت دعوه او لشکری طیبه په دوه نومونو یوه ډله ده. ورسپانه تاریخي تناظر کې لیکي چې کله په 2002 کال کې په لشکری طیبه بندیز ولګېدو، نو هم دغه ډلې خپل نوم په جماعت دعوه بدل کړو. حافظ سعید د لشکری طیبه مشر وو. ډان ورسپانه سینټ ته د وفاقي وزیر د بیان په حواله سره لیکي چې په هغه هیواد کې دا یو دوامداره مسله ده چې ورپکې ډلې په نوي نومونو خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا یوازې جماعت دعوه پورې محدود نه ده. جیش محمد، سپاه صحابه او تحریک جعفریه چې پرې بندیز دی خپل نوي نومونو سره کار کوي. دغه ډلو یوازې نومونه بدل شوي دي او مشران یې هم هغه دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور پر آر وی پبلک سکول برید وروسته ډېر سخت غبرګونونه مخې ته راغلل، خو د ترهګرۍ ضد پلان کې د دغه شان ډلو خلاف کاروایی په اړه څه نه کیږي. ډان ورسپانه لیکي چې یوه خبره د جنگ په میدان کې د ورپکو پر ضد جګړه کول دي، خو بل په خاریو کې د دغه ډلو پر ضد موثر عملیات کول دي. په دې کې تر ټولو غوره لاره د دغه ډلو مشرانو خلاف کیسونه جوړول دي، د دوی شتمنۍ کنګل کول دي او د دوی د پروپاګاندې لارې نیول پکار دي. ورسپانه زیاتوي چې یوازې پابندي لګولو سره کار نه کیږي او قومي اکشن پلان تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ډلو پر ضد بغیر له توپیره کاروایی ونشي.
د
ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
او سم دولسمې بجې سوي دي. اسرار له مومند به خبرونه لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان او هند د سلا شول چې دواړه هیوادونو د خامی امنیت سلاکاران به په نوې ډیلي کې د ترګرې د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند د بنو چارو سکرتر پرون وروستو له هغو وکړ چې د جمعې په ورځ په روس کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. ولخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوټن هم ویلي چې په روایتي توګه ماسکو او اسلام آباد خپل منځي ښې او ګټورې اړیکې لري. پرون د روس په اوپا ښار کې یادو دواړو مشرانو په خپل منځي ملاقات کې دغه څرګندونې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازو وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې او ویلي دي چې افغانستان د ترګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د روس په اوفا کې د شنګای د همکارۍ د ټولنې د سرمشري په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه. پاکستانی فوج او سرلخکار جنرال اهل شریف ویلي هغه بلوڅ وسلوال چې وسلې گدی د عادي ژوند په پیلېدو کې به یې هر ممکنه مرسته کیږي. د پاکستانی فوج د امریکا څنګه اس پی آر له خوا پر ټویټر پاڼه په خبره شوی بیان کې ویل شوی د فوج مشر دغه خبرې د جمعې پورز کوټه ته په خپل یو ورځنی سفر کې کړي. او د یونان پارلمان د حکومت د هغو نو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د هیواد ته درېمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د دې هیواد د وتلو مخه ونیسي. او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دا مهال په روان یوازنی میچ کې کوربه هیواد سریلانکا لږه شیبه وړاندې د 4 وکټو په تاوان څلوېښت اورونو کې 199 رنزونه جوړ کړي دي.
دا خبرونو لنډیز مل اسرار علم محمد واوریدل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانی خپل ادارې کې د پاکستان او هند وزیر اعظمان په ملاقات باندې لیک کړی دی. ادارې وړاندې لیکي پروس کې د شنګای تاون تنظیم د غونډې په موقع د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو خوکتو خواهش څرګند کړو، کوم چې دې اړخ ته اشاره کوي چې د نوموړي په سوچ کې بدلون راغلی دی. په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړو چې منطقه کې د امن باوري کولو لپاره به په مشترکه توګه هلې ځلې کوي او هر سلبه د خبرو اترو په ذریعہ هواروي. ادریا اخیری کلی کې شنګای تاون تنظیم د غړو ملکونو لپاره یو غوره پلیټ فارم دی. نو باید چې پاکستان اوس لدې ګټه پورته کړي او نور ملکونه په دې قایل کړي چې ترهګری علمی مسله ده. نو په کار ده چې د هند په ګډون ټول ملکونه د ترهګری د خاتمه لپاره د پاکستان سره مرسته او ملګرتیا وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریا کې وایي چې د سند حکومت لخوا وفاق ته په 8 جولای یو خط کې لیکل شوی دی چې د مونو مخنیوی د پاره رینجرو ته د اپریشن جاری ساتلو د پاره یو میاش پراختیا ورکړې شوې ده. خو دوی به صرف کراچۍ پورې محدود وي او د سین نور 15 ډیویژنونو کې بعد د دوی کار نه وي. ادریا مخکلي کې چې اوس پورې سین کې د رینجرو کاروایانو په وجه تر ډیره حده امن راغلی دی او دا نه یوازې کراچۍ کې وو بلکې د سین دننه ضلعو کې هم د رینجرو دورانکارو او جرایم پیشه خلکو په ضد کامیابي کاروایي نه کړي دي. او دا په داسې حال کې چې کله د سین نور قانون نافذ کوونکي ادارې په امن وستو کې ناکام شوی، نو سن حکومت د نور سیاسي ګوندونو په مشوره صوبې ته رینجر راوستل او دوی ته اختیارات ورکړل. ادریا اخیری کې لیکي چې رینجر صرف کراچۍ پورې محدودول له وجې سن په دوو برخو کې تقسیم شي او بل د دې دا مطلب دی چې ګنی بدامنی یوازې کراچۍ کې ده او نور سن خبر سکون دی. سن د حکومت له پکار دی چې د رینجرو لخوا روان اپریشن دی نه خرابوي او څنګه چې دوی کار کولو هم هغه رنگ دی ورته د کاروایانو اجازه ورکړي، ځکه چې د داسې قسمه فیصلو سره به د ولس په ذهنونو کې د صوبایي حکومت په اړه شکونه را پیدا شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو له امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز او امریکایي مجلې نېشنل انټرست څخه پر جلا جلا موضوعاتو لیکل سوي دوه مقالې راخستې دي. نیویارک ټایمز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرو موضوع څېړلې ده، او نېشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن نیټ په پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي چې د افغان حکومت استازو دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په پاکستان کې له داسې طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي چې واک یې نه درلود. د افغان حکومت استازو ویلي دوی چې د طالبانو له کومو استازو سره ژغېدلي، هغوی د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور په سلا راغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې په دې خبرو اترو کې شریک د افغان حکومت استازو کابل ته له ستنېدو وروسته ویلي چې په طالبانو کې په دې اړه اختلاف مخ پر پراخېدو دی چې له افغان حکومت سره باید خبرې وسي او کنه. د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ادعا وکړه چې د خبرې اترې پاکستاني چارواکو په خپل لاس کې اخیستې وې، او له داسې طالب استازو سره یې د خبرو اترو زمینه برابره کړې وه چې واقعه نه درلود. ورځپاڼه لیکي چې په چټکۍ سره تیتو پرک کېدونکی د طالبانو تحریک به د سولې پر خبرو اترو ډېرې بدې اغېزې ولري، او دا اندېښنه دا پوښتنه راپورته کوي چې د خبرو اترو ملاتړ کوونکي طالب مشران به تر کومه حده اغېزناک وي. نیویارک ټایمز لیکي افغان چارواکي تمه لري چې له طالبانو سره به دا خبرې اترې په هیواد کې د سولې ټینګښت په لړ کې ګټورې ثابتې سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په مری شارګوټ کې په ترسره سوو دې خبرو اترو کې دواړه غاړې پر دې سره سلا سوي دي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره لیدو کتو ته دوام ورکوي. بل پلو د امریکا نېشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي کچیری په دې خبرو اترو کې له شریکو مرکچیانو څخه ځینې غوسه سي، نو دا به حیرانوونکی نه وي. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې اوس دا خبرې اترې یو داسې پړاو ته رسېدلې دي چې پکې شریکې ټولې غاړې د ځان د امنیت او عزت مسله ګڼي. مجله زیاتوي چې د ایران دا ګام به دا هیواد لا د یوازیتوب پر لور بوزي، کوم چې د درو لسیزو پخوا جګړې په لړ کې د لویدیځ د مهمو هیوادونو پر ضد د قانوني کاروایي خبره کوي. نېشنل انټرست لیکي دا ګام به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د ولسمشر حسن روحاني لخوا د هغه څه ترلاسه کولو هڅو ته زیان ورسوي کوم څه چې هغوی د خبرو اترو له لارې ترلاسه کول غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس په اوفا ښار کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او په سرمشریزه کې منځنۍ اشیا او په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت یا داعش د ګواښ د خپرېدو په اړه تازه بحثونه وشول. د روس په ګډون په پخواني شوروي اتحاد کې شامل هیوادونو د افغانستان کې دننه د داعش د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه، خو افغان ولسمشر او نورو مشرانو د دې ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړی. د احمد تکل رپورټ. اورو
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د رسېدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې د ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتېدونکی فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې زغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غني سره له خپلې لومړۍ کتنې مخکې وویل چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت له پلوه کوم مهم بدلون رانه وست، په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطي ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي. خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د په تیره یوه لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادي کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو، خو په تیره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بې له شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونی غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. د شانګهای د همکارۍ د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتي ستونزو بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ به کوي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بې ثباته کړي.
A significant number of them
terroristan lakume khwarazi yow ziyat shmir istaso lakhpalo hewadun razi aw zamun khawra istemalawi so staso hewaduna ya de simi nor hewaduna be sabat takri mug bayat stunza tashkhis kru aw itraf kru che doy la mug sara aw de afghanistan la hukumat sara kuma siyasi stunza na lari khudoy plan lari che zamuk sima be sabat takri
stabilize our region.
د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غنی همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د قربتوب په خاطر یې مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
د احمد تکل رپورت موریده. یو امریکایي جنرال ویلي چې روس د امریکا لپاره تر اسلامي دولت ډلې یاداش لوی خطر دی. د امریکا د لوی درستیز په توګه د ولسمشر باراک اوباما نوماند جنرال جوزف ډنفورد وایي چې د روس اټومي وړتیاو ته په کتو سره د دغه هیواد د امریکا ګټو ته لوی خطر ګڼي. ډنفورد دا خبرې د امریکا د کانګرس یو کمیټې ته کړي. په دې اړه نوټ چوسیات لملالي بشیر اورو.
جنرال جوزف ډنفورد د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د پنځشنبې په ورځ وویل که تاسو د داسې هیواد په اړه ووایاست چې امریکا ته په ښکاره تهدید جوړېدای نو زه به روسیې ته ګوته ونیسم. که تاسو د دوی چلند ته وګورئ د خطر له زنګه کم نه دی. ډنفورد د کمیټې مخې ته د لوی درستیز د دندې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوماند په توګه وړاندې سو. که د سنا لخوا تایید سي دی به د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د جنرال مارټین ډیمپسي پر ځای کار پیل کړي. د روسیې اټومي وړتیا او د دې هیواد د خطر پېښولو وړتیا ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو او د امریکا د متحدانو خپلواکۍ ته پېښولای سي. د وویل چې که د خپلې اندېښنې په درجه وښیي نو چین دوهم، شمالي کوریا دریم او اسلامي دولت سختریزه ډله یا داعش څلورم خطر ګڼي. ډنفورد چې پخوا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وو او اوس په اوبو او وچې کې د ځانګړو عملیاتو د وسلوال ځواک قومندان دی وویل چې چین د امریکا لپاره دوهم خطر ځکه ګڼي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګټې او د چین پوځي وړتیاوې په چټکۍ سره زیاتې سوي دي. د زیاته کړه چې دا په دې معنی نه دی چې دوی اوس مهال یو فوري خطر دی یا امریکا دوی ته د دشمن په سترګه ګوري، خو د یو پوځي په توګه دا د دنده ده چې د نورو هیوادونو ارادو او وړتیاو ته نظر ولري. ډنفورد ویلي د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د میزایلو ټکنالوژي په څرګنده توګه یو خطر دی. ډنفورد له اسلامي دولت سختریزې ډلې سره د جګړې په اړه وویل چې دی د دفاع وزارت له اوسنۍ ستراتیژي سره موافق دی چې له نهو لیکو څخه د دوو لیکو مسؤلیت پر غاړه لري. دا ویلي کې دښمن ته د خوندي ځای ورکولو څخه ډډه او د سوریه او عراق د پوځیانو بیا رغونه ده. دا نور لیکي د امریکا د بهرنی چار وزارت او حکومت د نور برخو لخوا اداره کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
او سم د ایران پاړه یو رپورټ تک سوي چې د ایران د اټومي پروګرام پاړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو تهران ترمنځ خبري نن او سبا هم دوام وکړي. یو جګپوړي امریکایي مقام ویلي چې توافق ته د رسیدو لپاره مهلت د دوشنبه تر ورځې پورې تمدید سوی دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر هم تایید کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 5 دایمي غړو سربیره له ایران سره خبري اترې به نن او سبا دوام وکړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر شپږ جمع یو ډلې تور ولګاو چې د خبرو اترو په جریان کې خپل موقف بدلوي او د فشار له تاکتیک څخه کار اخلي. خو ظریف د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبره هم وکړه او یې ویل چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې اترې دوام وکړي. موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلی. پرمختګ مو کړی خو د پای ټکی ته د رسیدو لپاره باید له دې هم مخکې ولاړ شو. د امنیت شورا پنځو دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیې، فرانسې، چین، جمع جرمني وروستي توافق ته د رسیدو لپاره تیره شپه مهلت ټاکلی و خو خبرې اترې اوږدې شوې. له دې مخکې یو ایراني چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي و چې لویدیځو هیوادونو د ایران په وړاندې خپل دریځ نور هم سخت کړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دوه اونۍ تیریږي. په دې خبرو اترو کې د روسیې دریځ ایران ته ډیر نږدې دی. پرون د روسیې ولسمشر د شانګهای د همکاري د ټولنې د سرمشریزې په حاشیه کې وویل ښکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین پر ایران د اقتصادي بندیزونو د سم د ستیلری کې دوه غوښتنه وکړه. موږ له دې ټکي څخه وړاندې ځو چې پر ایران لګول شوي ټول بندیزونه باید لرې شي، خو پوښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو چې بندیزونه په مجموع کې او ژر تر ژره لرې شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د ویانا د خبرو له ګډونوالو څخه دی پرون وویل خبرې ډیر سست پرمختګ کوي. فلیپ هاموند خبریالانو ته وویل لا هم داسې مسایل شته چې باید حل شي. موږ پرمختګ کوو خو له بده مرغه په کم سرعت سره، لکه څرنګه چې تاسو هم د اونۍ په ترڅ کې ولیدل. پرمختګ شته خو ځینې مسایل لا هم شته چې باید حل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن یې کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړی وای ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړې وای تر اوسه نه دي کړې.
دا مشال ریډیو ده.
فارن پالیسی مجله لیکي داسې ښکاري چې افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کېږي او غواړي چې له طالبان سره روانه جګړه ختمه شي. خو په دې هیواد کې به امن هله راځي چې کله افغان ولس ته دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي، او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولس مشر هغه مسلې له منځه یوسي چې د سولې د پروسې مخه نیولې او د سولې پالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوې ختم کړي. د مقالې نورې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجله لیکي که څه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو حقيقي نتیجې مخې ته نه دی راغلي، خو دا ښایي چې افغان حکومت د جګړې سولې حل ته ډېر ژمن دی. اوس داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني په ورو ورو خو پرله پسې د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. خو امن به هله راځي چې کله افغانان د دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي، او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولسمشر لومبه هغه مسلې له منځه یوسي چې دا مهال یې د سولې د پروسې مخه نیولې او بیا د سولې په عالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. د سولې عالي شورا مخه په هیواد کې خامي جوړجاړي ته لار هوارول او د پخوانیو جنګیالیو بې وسلې کول او عادي ژوند ته راوستل دي. د سولې عالي شورا په اویا غړو مشتمل ده چې پکې د پارلمان غړي، پخوانی جنګیالي او د مدني ټولنو مشران شامل دي. د دې ترڅنګ څلور دیش ولایتي امن کمیټیانې هم جوړې کړل شوې دي، او د دې کمیټیانو غړي د والیانو لخوا ټاکل کیږي او د دوی کار طالبانو ادي ژوند ته د راوستلو لپاره زمينه برابرول دي. خو د سولې عالي شورا کومه واضحه تګلاره او اختیار نه لري. معلومه نه ده چې آیا د دې کار د یو بې طرفه منځګړي په توګه د جګړې ټولې خواوې د خبرو میز ته راوستل دي، یا چې کله رسمي خبرې شروع شي نو دا به خپل رول لوبوي، او کنه دا به د افغان حکومت په نمائندګۍ له وسلوالو سره د سولې خبرو ته کینی. په مقاله کې وړاندې راغلي دي تر څو چې په سمه توګه د افغانستان مدني ټولنه د سولې په خبرو کې نوي شامل کړل شوی، تر هغه ګټورې نتیجې مخې ته نشي راتلی. په مقاله کې راغلي دي د تلپاتې امنیتي لوزنامو لپاره ضروری وي چې مېرمنې د سولې د پروسې په هر برخه کې ونډه ولري. د مقالې په اخره کې راغلي دي په کار چې له طالبانو سره د خبرو لپاره دا وار اشرف غني واضحه پلان جوړ کړي. نوموړي ته په کار دي چې د سولې عالي شورا ته خپل کار په ګوته کړي او د سولې په خبرو کې هغو خلکو ته هم برخه ورکړي چې له پامه غورځول شوي، لکه د بشري حقونو دفاع کوونکي، پوهان، میرمنې او ځایي مشران، چې دارنګ یو داسې امنیتي تړون وشي چې د ټول افغان ولس په خوښه وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تره تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوم د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال رادیو ووري.
اوس هم د پاکستان د ترګړې ضد کامې تګلارې په اړه یوه مرکه. پروسږ کال د دسمبر په 14مه د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د ترګړې ضد شل نکاتي ملي تګلاره جوړه کړه. له پانسیانو بندیز پورته کول، ناقانونه ګرځول، څو تنظیمونو پر ضد اقدامات، پوځي عدالتونه جوړول، د ترګرو مؤسساتي نظام رانول، نفرت خوروونکي مواد یا ویناګانو مخه نیول، د مدرسو رجسټریشن، د نیشنل اکشن پلان مهم ټکي دي. اوس د دې پلان څخه د پاسه شپږ میاشتې پوره شوي، خو کارپوهان لا هم د دې پر اغېزمنتیا او لاسته راوړنو بحثونه کوي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار فی سټډیز د مشر عامر رانا، چې په خپله هم د نیشنل اکشن پلان د جوړوونکو په کاري ډله کې شامل وو، مرکه کړې ده. له نوموړو په سر کې پوښتلې چې آیا د ترګړې ضد تګلارې له تمې سره سمې لاسته راوړنې درلودلې دي او که څنګه، د هغه جواب و.
یقیناً اس رفتار سے تو نہیں ہو رہا،
پر رختیا ہم پہا رفتار نہیں کی گی پکومت طریقہ چھ پلان شوی وا. په بنیادی توګه کوشش دا وشو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو چوکاټ جوړ شي چې لمخې په مختلفو څانګو کې د حکومتي ادارو خورې ورې رابطې په یو مزي وپیل شي. په لومړي سر کې مو ولیدل چې لږ څه پرمختګ وشو، خو د مختلفو ادارو لکه پولیس، جاسوسي یا نور ادارې په دوی کې د ځنو لخوا غبرګون راغی خو د ځنو لخوا رانغی. بیا ورسره دا هم وشو چې حکومت ورو ورو د سیاسي سمجھوتې یا معاملې پر لور ولاړ. نو په ځنو برخو کې تاسو ته به داسې ښکاره شي چې ښایي څه پرمختګ شوی دی، او په ځنو برخو کې خو بیا بیخي شوی
نهدی.
امیرانا صاحب، تاسو خبر وکړه چې پرمختګ شوی دی، هغه په کومو برخو کې شوی دی؟
په هغو کې چې پکې پرمختګ شوی هغه دا چې په کومو سیمو کې چې د ټولو په همغږۍ د لټون عملیات شروع شوي وو، په تیره بیا په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې، خو وروسته مسله دا راپیدا شوه چې کوم خلک نیول شوي دي نو هغه په عدالت کې څنګه حاضر کړل شي، آیا داسې شواهد شته چې پر اساس یې مقدمې درج شي. بیا موږ ولیدل نفرت خپرونکو ویناګانو په کولو ډیر خلک ونیول شول. یوازې په پنجاب کې په یو امام دا ثابته شوه چې په کرکې خوروونکو موادو او تقریر کولو کې ښکیل و، لیکن دوی په سلګونه کسان ونیول خو پکې زیاتره عدالت ته حاضر نه کړل شول او د مقدمې په سر کې په ضمانت خلاص شول.
او بہت ہی ابتدائی مرحله کې اوپر وو ضمانتوں کے اوپر ہے. اوکے،
تاسو وایئ چې د ترګړې په ضد تګلارې کې د مدرسو په اړه چې څه ویل شوی وو په هغه کې څه پرمختګ ونه شو، بلکې حکومت سیاسي سمجھوتا وکړه، آیا دا سمجھوتا ستراتیژیک و او که پر حکومت فشار و؟
میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی کمپرومائز زیادہ تھا.
زما په خیال دا زیات سیاسی سمجھوتا و. کله چې د نیشنل اکشن پلان د جوړولو پر وخت د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو یا رجسټریشن خبره کېده، نو هغه وخت حکومت سینه وډبوله او یقین راکړ چې دا ځل به هرومرو دا مقصد سرته رسوي. خو څنګه څنګه چې وخت تیرېده، نو موږ ولیدل چې د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ کې د مدرسو د اصلاحاتو په اړه کمیټې جوړې شوې او بیا د هغو ذیلي کمیټې جوړې شوې، خو په دې کې د زیاتره کمیټو یوه غونډه هم راونه بلل شوه. نو ظاهره ده دا د مذهبي جماعتونو او طبقو پر حکومت فشار او
مذهبي طبقات کا حکومت.
امیرانا صاحب، نو اخر کدا مسله دا او د ترګري په خورول کې پر مدرسو زیات تور لګی چې نو پاکستان خو به یو ورځ دا کار کوي، نو داسې یو لارسته چې کار هم وسی او مسله هم نسی جوړه.
بالکل، یہ ایک نہ ایک دن تو کرنا پڑے گا، لیکن حکومت کے جو اپروچ لگتی
دا کار خوبا یو نئی ورځ خامخا کول وی،
خو د حکومت له تګلارې ښکاري چې توجه یې د ترهګرۍ پر لور ده، خو د ترهګرۍ د سرچینې له منځه وړلو خطر په غاړه نه اخلي. حکومت هغه خلک نیسي او د انصاف عدالت ته حاضروي چې په ترهګرۍ کې نیغ په نیغه ښکیل وي. کله چې نیشنل اکشن پلان جوړېده نو زموږ دلیل دا و چې سمه ده که تاسو وایست چې مسله په ټولو مدرسو کې نه ده، نو که تاسو وایست مسله په 15% مدرسو کې ده نو تاسو هغه په ګوته کړئ. اوان موږ دا هم نه وایو چې هغه بند کړئ، خو په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره دې حکومت هوډ ښکاره کړي چې وروسته بیا په مجموعي تعلیمي نظام کې بدلون راشي. مسله ډېره خرابه ده، خو حکومت ته پکار دي چې لومړی ګام دې پورته کړي چې دومره خو ښکاره شي چې په رښتیا هم سنجیده یا جدي دی او دا چې خبره پر سم لور بیایي.
امیرانا صاحب، موږ تاسو لیدلی چې کلم د ترګرۍ یو پیښه وسي نو ټولې مذهبي پارټیانې د دې غندنه کوي، فتوا ورکوي، او خو کله چې پر مدرسو تورونه لګیږي نو دوی ډېر غوسه شي، نو دا څه څرګندوي؟
دا یو ډېر دلچسپ اړخ دی. دوی ته دا ښکاري چې په دې ترڅ کې د مدرسو پر ضد ښایي ډېر لوی سازش کیږي، نو دوی دا خبره له بهرنیو ملکونو لکه امریکا او غرب سره تړي چې ګواکې هغه له مدرسو په ویره کې دي، نو ځکه دغه څه کوي. خو رښتیا خبره دا ده چې داسې نه ده. په بنیادي توګه په تیرو 15 یا 150 کلونو کې په پاکستان کې د قوت یو متبادل مرکز جوړ شوی دی او هغه د مذهبي سیاست، او دوی ته چې څومره ملاتړ ترلاسه دی هغه په مدرسو کې دی. نو موږ ته دا معلومه ده چې مدرسې تر حکومتي نظام لاندې نه دي او پکې د حکومت هیڅ عملداري نشته. مذهبي ګوندونه دا فکر کوي چې له مدرسو سره به د دوی قوت او طاقت پر ځای وي. دا نه یوازې د دوی سیاسي مرکز دی بلکې د پیسو برابرولو او تنظیمي جوړښت ته ژوند هم دغه مدرسې وربخي.
اسکی قوت اور اسکی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا و عامر رانا په اسلام آباد کې د یو څېړنیزي ادارې پیپس مشر چې د پاکستان د ترګري ضد ملي تګلار کې د کاري ډلې یو غړی وسل مشالې دوسری خبري کوي. د مشالې د دې وخت خبري غړي هم په دې ځای پاتې رسیږي. خبرونه دوام لري. راځي چې د سردار علم سردار ټکر په ژغ د خبرونه پاتې ورسو. په راتلونکي غړي کې به مشالې بیا لته سره وي.
خامی کی دبلے پسر نغمے مایا ہے بلما خامی کی دبلے پسر نغمے مایا تور سر گمے کے خاطری ہوں دیکھ سو کی گردی دیکھ پشو کی جواب مصرے شروع کرن بیار